ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوی منی میته را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهر کاروان پروګرام لرو خطر حقي وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فرانک ایکوزیرا وایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی وي. یو نما په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکوزیرا د خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د بیړنیو چارو د سرپرست وزیر محمد عباس اخوندزاده په کابل کې د لیدو پر مهال کړی دی. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 24مه په غیر دولتي او په غیر دولتي بهرنیو کورنیو موسسو کې ښځې له کاره منع کړې او ویلي چې اکثره ښځې په دې موسسو کې چې کار کوي اسلامي حجاب یې نه مراته وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان له حکومت غوښتل چې د خپل تیرو څو لسیزو پالیسي دی بدله کړي، له تهدید او زور زیاتې دی جړه وکړي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خواړیکو لار خپله کړي. خلیل کرزی د غوښتنه پرون په یوان کې د خواله رسنیو له لارې کړې ده. د دې بیان تر خپرېدو مخکې ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تحریک پاکستان طالبان چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونو د بریدونو د پلانونه جوړوي. په غور کې اوسوان د دې لپاره په دوه میاشتو باندې محکوم شوی دی چې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل نومې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یو اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لوري د جنود د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبان ونیو او پرونی په درې میاشتو باندې محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بردی مدوف د چین د ولسمشر شي جنګ پنګ په بلنه په ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دا غوره وګڼله چې له یو نوي چیلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې $200 میلیونه رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامی امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجیر واچ کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
انعکاس نه لري که به هم ترک نمیشه.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولې شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شر معایا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور مې تل خپل میرمن او وړه لور ډبوي او ترټي.
مسلم ډېر بد چلن کول، کور سره مور سره په مور هم وارونه کول، وړه لور د یو کال د پغې به مار وکړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ولې ژړې لورې؟ څه خبره ده؟
جونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
بس ماما پوښتنه مه کوه، ډېرې به صبره ولم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنمو زر افغانۍ لګولي دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واورې او بارانونه ونه سي د کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې پخوا به یې د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل، سږکال غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوه اونۍ تېرې شوې دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپله ځمکه کې په کښت بوخت دی، وایي سږکال د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سږکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
اوس مې 15 جریبه کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاسته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښ خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په 1000 افغانۍ تمامېږي. له عمارت څخه زما غوښتنه دا ده چې د بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپله 15 جریبه ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
د
افغانستان اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو پر ځای زعفران او انجری واچکړي، تر څو له دې لارې خلک وکولی سي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ. که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي، دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوزه مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته له دې چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خو دا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو تر څنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړې چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي سي نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کېږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا ویلري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس د یو نوي کسب خاوند دی. دای کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بې عایداتي د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکتران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې احتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، په وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. ځینې بکتریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټ څکي، نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پشتې شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دشان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د مېدې تیزابیت سره زیاتېږي. کله چې د مېدې تیزابیت زیات شي، هلته د مېدې د پپټیکل سر یا پامثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه یادېږي، پامثلا کې خدش پدوري په نامه یادېږي. د هغې د مسایت کوونکي پکټور یو دم دغه ده چې ایروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه راوپاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرب ته شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته ده د هغه د پروستاتیک څه مرکه نشي کولی چې څنګه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. دغه کولمې چې دي په سیکنډ کې شپږو و د فطر نه د پور ترې ورته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ چې په ځوندۍ بڼه پر 13,800، 12,140، 12,000 او 15,640 کیلو هرتز خبرېږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو له سترګو لرې نشه وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پرېښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي که نه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بي حيا او بي شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمالو باندې ناوړه جنسي اعمالو باندې بدفعلیو باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حيا د منځ ځي. او همدارنګ محتادین او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه خاص ډول په مغز کې چې د شرم حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل چې په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولې هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دپاره معتاد کیږي چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې حتی څوک یې ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی، د هیڅ احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته ورننن کې د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پل شي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نه وي. حتی مثلا خزه مجبوری چې ته که هر څه کې ما ته مواد پیدا کا، بې ادبی دي معافی که ته جنسی اړیکه چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بالاخره د منځ ځي او دوی نور پیس نه وي، په غلان نه وي، د کور نه د پشیانو پټولو باندې نه وي.
په متعدینو کې د شرم او حیا د کموالی نښې نښانې څه دي؟ موږ څنګه پوه شو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کډه کړې؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بې ادبی هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بالاخره هغه مرحلې ته رسیږي چې بېخي د دوی د هغه شرم او حیا مرکز پلجیږي او نو بیا په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپله کورنۍ وي.
هغه متعدین چې د شرم حیا سیستم یې له منځه تللی یا کمزوری سوی ده، که چیرته دا نشه پرېږدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغسې عادت کیږي همدغسې پرمخ ځي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پری دی بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته رغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلی کړی وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډیر لیدلی، ډیر خبر خورد بیا شروع کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې له اتو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد سو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مونږ یو پلار وو چې هغه د مړ شو، پلارونه مو واړه واړه وو. زما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو په کار روزګار کې، دلته چې کومه په هغه کې بس محتاط شو دلته په ملګرو دیوارانو سره. کورنۍ داسې زیان نه ولیده چې خپله ښځه ده، یو لور ده، هغې سره هېڅ ژوند نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. مو سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور یې هم وارونه کول. وړه لور د یو کال ده، په هغې بهیې مار وکړو. ګټه وټه نشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. څه وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله، کراچۍ نه هغې کې بیا تیار په سل روپۍ وګټل، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کراچۍ هم خرڅه کړه. ورځې خط وباسلو، ښار ته راووتلو، په یو هغه کې پرتلون کې رول بخار کې داسې ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرست یې، نو دومره معمولي هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات، رواني تکلیف پیدا کړو او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړه. نه وروسته سوچ وکړم چې دا باید هغه کې بستر شپخانه کې چې د نشه مشه نه کولی، ژوند به ښه وایي، خپلو بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او انشاءالله سبې لاسته به راوړي، سبې ژوند پرمختګ کړی وای په جامعه کې. زه خو ډېر شیان دي لاسته کړي، لکه فزیکي قوت د منځه تللی ده کنه، ورکه اعصابي سیستم ټول چې کومه ده هغه خراب شوی ده. بېله ځای کې ناست، چا سره خبرې نه، چا سره مړی ژوندی نه، چا سره تګ را تګ نه. یو څو ورځې مخکې کلي کې ما پسې کاڼي راواخیستل، زه په کاڼو وویشتلم، داسې سې ډبرې راواخیستل، زه په شان نه، په دې ملا کې در څه باندې زه وویشتلم. خو ما ورور ځم چې دا اوس دې حالات کې ده کنه، چې دا اوس دغه شیان کوي. په دې خاطر بس ما هم ګذشت ورورسته وکړم زوره کې که او اوس بس تنه تېر شه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر دی لوری، ما جاړه جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل ما باندې کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی باندې جړما دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنج را باندې وی.
خیر دی اوس مو جاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته نور جن پښه نیوی کالی غواړم.
سړي موروره ګلالین سم خبره کوي، زه ډیره بدمرغه یم، په توانی کې کند سوم، ټول سر مې د دې لپاره سپین کړ چې دا یو زوی به مې ځوان شي. ما ویل ما او لور به مې وساتي، خبره نه ما چې زمي پوجري کیږي او بیا موږ واځي پریږدي.
بس نو نصیب بده دغه سه وو.
اوکي نصیب می خوړ دي اولادونه می څومره په زحمت را لیکل.
خیر دې خوري مه ژاړه خدای به پیدا کی.
ولی به نه ژاړم یو کال کیږي چې ځوان زمي ورک دی میخی ده مرگه و جوان دره که نست.
خیر روز جرا بس که را بشی صبر وکا.
چنگه برایشی
زی در تا پیدا کهوم.
تای چنگه پیدا کهوی
بس خپل وز کهوم انو.
نو وز خمو طولو کری دی تام دیر اصر استریسوی خویز دره که ندی منم سوی.
ستا خبر اصمه ده چی دیر پسی او گرزی دلو خووسی مالک سرک پیدا کرده ده.
رشتیا زمازی چیر دی
پده نیم خبر چی چیر دی خو دیغه پودری ادرس می پیدا کرده ده چه ده با یوزه پودر ور سره وحل. آقا پودری تا باورشم گنده چه اپاته پلاس را کی.
تواسه ارو را یو معلوماتی وکا زهرانی و چاو دلک کنده شزه اما داغه یوزه لرم بس.
سمه ده خوری داره ام داوست ورزم. زوانه وزوانه
با بیا چوک دی چی زمون پا نشکیت نیشا وحی وایا چه دیراتا ویلا
ما یو پختنا کولا.
وایا ده چشی پختنا دیرانا کولا.
ما ویل تو کمالی.
او زه کمالیم. وایا زما سره چه کار لاری.
جمیل خوستا اندیوالو کنه.
او جمیل خومیتن سو کالو اندیوالو.
زه د جمیل مامایم. جمیل دا یو کال کیږي چې کور ته نه دی راغلی. د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کیدی شي تا ته درک در معلوم وي. مور بیچارهګۍ پسې لیونې شوې ده.
ریښتیا ته د جمیل ماما یې؟
هو زه مامایم.
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس.
ولې په جمیل څه شوي دي؟
جمیل د خدای وبخي.
ولې په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو.
څه شی ځواني مرګ شو؟ څنګه ځواني مرګ شو؟
زه او ده یو هفته مخکې د شپې لخوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پوډر مو وهل.
ښه نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی. ما ځان راوویست. ده ته مې نارې کړې چې هله پورته شه سیل راغی. خو دی ډېر نشه و له ځایه نشو پورته کېدی. ما هم دومره وس نه درلود چې په شای کم او له شینې څخه یې راوباسم. په رڼو سترګو مې ورته کتل چې سیل یوړو. بیچاره ډېرې نارې وکړې چې مرسته راسره وکړه خو زما مرسته په وس کې نه وه.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می دینشم در تمی دیر و جڑلوام باکا غگ دینشم در تمی دیر و جڑلوام باکا
د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب